وخت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې دی. له ازادۍ رادیو څخه د بل یو ساعته پښتو خبرونه د خبرېدو وخت راورسېدی. روانه خبرونه زه محمد قاسم سولمال د خپلو همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کوم چې د تخنیک برخه یې رامین کاکړ پر مخ بیایي. په دې خبرونه کې اوري چې د جمهوري ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش بهیر نن یو ځل بیا وځندول سو. دا چې د بهیر ولې ځندېدلې او ستونزه په کوم ځای کې ده، په دې اړه به په همدې خبرونه کې درته معلومات درکړو. نور مطالب او راپورونه هم لرو، خو لومړی صفي الله ستانکزی له مهمو خبرونو سره.
یوناما ویلی د جمهوری ریاست کاندیدانو د انتخابات کمیسیون لوري د ملګرو ملتونو د وړاندې شوي طرحې له تطبیق سره موافقه کړې. امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان د جمهوری ریاست له دواړو کاندیدانو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي هیڅ ډول لفظي ګواښونه او د اساسي قانون خلاف اقدامات د توجیه وړ نه دي. او د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالې ډلې جهادیانو په یو کمین کې د سوریې لږ تر لږه 50 سرتیري ووژل. خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي د جمهوری ریاست کاندیدانو د انتخاباتو کمیسیون لوري د ملګرو ملتونو د وړاندې شوې طرحې له تطبیق سره موافقه کړې. د ادارې په یو اعلامیه کې چې نن یې خبره کړې، ویلي اشرف غنی احمدزی او عبدالله سرګند کړي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دې دریز ملاتړ کوي چې د رایو د تفتیش په اړه د ملګرو ملتونو د طرحې په اساس کار مخته یوسي. اعلامیه زیاتوي چې ملګرو ملتونو د دواړو کاندیدانو له دې دریز څخه چې د دوی د طرحې ملاتړ کړي هرکلی کوي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هڅوي چې په داسې حساس شرایطو کې د دې طرحې پر اساس کار مخته یوسي. په دې طرحه کې د تفتیش ټولې تخنیکي او مهمې برخې لکه په سیستم کې د رایو د داخلي دوه څرنګوالي او ځینې نور مسایل شامل دي. ملګرو ملتونو په تاسیال کې دا څرګندونې کړي چې د رایو د تفتیش پروسه نن له غرمې راهیسې یو ځل بیا ځنډېدلې. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د عبدالله انتخاباتي ټیم د رایو د تفتیش د معیارونو په 12 او 14 ماده کې د وضاحت د نشتوالي په خاطر د دې پروسې د ځنډولو غوښتنه کړې. دا پروسه دوه وار مخکې هم په تیرونۍ کې وځنډېده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما د افغانستان د جمهوری ریاست له دواړو کاندیدانو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي هیڅ ډول لفظي ګواښونه او د اساسي قانون خلاف اقدامات د توجیه وړ نه دي. په کابل کې د امریکا سفارت د خبري پر خپل ویبپاڼې د افغانستان د جمهوری ریاست له دواړو کاندیدانو سره د ولسمشر اوباما د ټلیفوني خبرو پر اساس کړي دي. راپور له مخې ښاغلي اوباما له اشرف غني احمدزی او عبدالله غوښتنه کړې چې په ولسواکه توګه د واک په دغه تاریخي انتقال کې د ملي یووالي اصل له پامه ونه غورځوي. ښاغلي اوباما همدارز ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کاري به پر اتلونکو ورځو کې افغان ولسمشر احمد کرزی او د ولسمشری له دواړو کاندیدانو سره خپل نږدې مشورو ته دوام ورکړي. د ملي شورا د غړو د حقونو او امتیازاتو د مسؤلیت قانون د تصویب په اړه د ولسی جرګې ځینو غړو او د مدني ټولنو یو شمېر بنسټونو خبرګون وخت د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې رئیس محمد سنگر امیرزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د قانون د اساسي قانون پر خلاف ده او ولسمشر کرزی باید توشیح نکړي.
نن دا قانون خود اساسي قانون پر خلاف یو عمل ده چې موږ مقننه قوی له خوا خپل کو باندې غوړې سي دوی تحمل کې او ان شاء الله جمهور رئیس باید په دې باندې پوښي سي دا قانون باید توشي اونې کې ځکه دا د وکیلانو یو بې ځای او غیر قانوني غوښتنه ده. او
د ولسی جرګې ځینو وکیلانو هم د یاد قانون له طرحې او تصویب سره سخت مخالفت وښود. خو دا قانون د تیرسې شمې پورس د ملي شورا د دواړو جرګو په ګډه کمیټه کې په ځینو بدلونونو سره تصویب شو. د ملي شورا ګډې کمیټې د دې قانون یوازې هغه دوه مادې حذف کړې چې له مخې د ملي شورا غړو ته له دندې وروسته 50% تنخوا او 2 ساعتونه کې په نظر کې نیول شوی وو، خو د قانون نورې مادې تصویب شوې دي. اول مخدره موادو او مسکرات سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وی په سرطان میاشت کې د یو ترکی وګړي په شمول شپږ تنه د مخدره موادو او الکول د قاچاق په تور نیول شوی. د ادارې په خپل اعلامیه کې چې نن خبره کړې ویلي دا کسان په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیسو لخوا نیول شوی او اوس وخت ترې تحقیقات روان دي. د اعلامیه له مخې په مجموعي توګه 9,545 کیلوګرامه هیروین، 591,515 کیلوګرامه تریاک او 315,588 کیلوګرامه چرس له دغه نیول شوي کسانو څخه مهم ترلاسه شوي مخدره مواد جوړوي. له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویلي د قانون پر رڼا کې به د تحقیقاتو له بشپړېدو وروسته نیول شوي کسانو ته سزا ورکړل شي. د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالې ډلې جهادیانو په یو کمین کې د سوریې لږ تر لږه 50 سرتیري ووژل. د وسرتیرو ډیره برخه تر نیول کېدو لنډه شیبه وروسته وژل شوي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سار ډله چې مرکز یې په بریتانیا کې دی، پرون ویل د غبریت پر اقا ولایت کې شوی چې د جهادیانو عمده مرکز ګڼل کېږي. د دې سارونکو ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویل اکثرو سرتیرو سرونه غوڅ شوي دي. د اسلامي دولت یا داعش سخت دریځ وسلوالو ادعا کړې چې تر 50 او زیات سرتیري وژلي دي. د ولسمشر بشار اسد پر رژیم پورې تړلې رسنۍ تر اوسه پر اقا کې د وژنو په اړه چوپه خوله دي. اسلامي دولت وسلواله ډلې چې په سیمه کې خپل خلافت اعلان کړي په جون کې د سوری او عراق د پولو په اوګدو کې را څرګند شو او د دوړو هیوادونو ځینې سیمې ونیولې. د استرالیا صدر اعظم چاني بیت وی د یوکرين په ختیځ ماليزیایي الوتکې د رالوېدو له پیښې یوه اونۍ وروسته په سیمه کې د یو شمېر خلکو مړي پراته دي. بیت زیاته کړه دا راپور هغو استرالیایي څېړونکو ورکړی چې د جولای په 26 د یوکرين په ختیځ کې د الوتکې د رالوېدو سیمه له نږدې کتلې. د ماليزیایي الوتکې ټولې 298 سورلۍ وژل شوي چې پکې 30 تنه د استرالیا اتباع هم شامل دي. استرالیا ویلي 190 پولیس به د هغو ګډو عملیاتو لپاره چې د یوکرين د دې ختیځې سیمې د تصفیې په خاطر د هالند په مشرۍ ترسره کېږي اروپا ته ولیږي. یوکرایني چارواکو ویلي د ماليزیا الوتکې د 200 سورلیو مړي له سیمې راایستلې دي. په دې پیښه کې تر نیمه ډېر وژل شوي د هالند اوسیدونکو او لومړی وار مړي هم د جولای په 28 هالند ته وړل شوي چې تمه ده نن دویم وار ناوخته د هالندیانو ځینې مړي دغه هیواد ته بیا انتقال شي. راپورونه وایي اسرائیل په غزه کې 12 ساعته اوربند اعلان کړ. اسرائیل دغه اقدام وروسته تر هغې وکړ چې د اوږدمهالي اوربند لپاره یې د امریکا وړاندیز رد کړ. دغه اوربند په سیمه ییز وخت د نن سهار له 2 بجو پیل شوی دی. له بلې خوا د حماس ډلې یو ویان چې غزه یې په کنټرول کې ده وویل فلسطیني لوری هم دغه لنډمهالی اوربند مراد کړی دی. تر دې مخکې د اسرائیلو امنیتي کابینې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د یوې اونۍ د اوربند پیشنهاد رد کړ. د اسرائیل ملي ټلویزیون څرګنده کړ د ښاغلي کری پلان په غوڅ اکثریت رد شو خو زیاته یې کړه په دې اړه بحثونه روان دي. خغلی کړی د کوچنی اختر په خاطر د ورزنی اوربند غوښتنه کړې و. راپور نوید اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د تیرو 13 ورځو په شخړو کې تر 800 زیات فلسطینیان او 13 تنه اسرائیلیان چې په هغو کې 30 تنه اسرائیلي سرتیري شامل دي وژل شوي. او اروپایي ټولنې د یوکرين د بحران په ارتباط 15 افراد او 13 مرسي د خپل بنزونو په لیست کې شامل کړل. په دوه افرادو کې پر سفرونه محدودیتونه لګول شوی او شتمنې کنګل دي. د چچنیا د رهبر رمضان قادروف، د روسیې د بهرنۍ استخباراتو د ادارې مشر میخائیل فراتکوف، د روسیې د فدرالي خدماتو د ادارې د مشر الکساندر بورتنیکوف او د دونیتسک د خپل سری جمهوریت د مشر پاول ګوباروف نومونه شامل دي. په هغو 13 مرسو کې چې بنزونه ور باندې لګیدلي 9 شرکتونه او 9 انستیتیوټونه شامل دي چې د روس پالاو بلتون پالو لخوا د یوکرين په دونیتسک او لوهانس کې تشکیل شوی وو. او د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مول آزادۍ رادیو واوریدل. دغه خبرونه د آزادۍ رادیو په ویب پاڼه هم موندلی سي چې ادرس د آزادۍ رادیو .com یا آزادۍ رادیو .org او وړاندې په خبرونه کې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د انتخاباتو د دوهم پړاو رای پانو د تفتیش بهیر نن یو بیا درول سوی دی. دا چې لڅ دی په همدې خبرونو کې به په اړه تاسو معلومات درکړو. د غرض اوري چې د ولسی جرګې او مدني ټولنو ځینې غړي او د ملي شورا د حقونو او امتیازونو د خوندیتوب قانون له نهایي کېدو سره مخالفت وکړ.
لابد مرغه سناتوران او وکیل صاحبان رو ده خپل شخصی او کورنی گرد که بانتر ده قانون ده سر حد تصویب وکر او دیر امکان لری که ولسمش هم توشی وکی لاسلیک وکی.
په دې خبرونه کې به په دې اړه راپور درته وړاندې سي چې د کابل امنیت قمندانې وایي چې په کابل ښار کې د کوچني اختر لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي. د خبرونې په دوه منی مې کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګې ځانګړي پروګرام خبريږي. د تاندې څنګې د دې نوې خبرونه مو د افغانستان د موسیقي د انسټیټیوټ په اړه برابر سوې ده.
په دې پیل شوې تاندې څنګې کې مو د افغانستان د موسیقي هغه ملي انسټیټیوټ ته بیايو چې ګڼ تنکي ځوانان او ځوانان پکې په مسلکي ډول د موسیقي بیلابیل آلات زده کوي.
د غرض مهیروي چې پوره پر درو بجو تر شنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کبوت پروګرام هم لرو چې په ژوندۍ بڼه خبريږي. ملتیا مغوړم. سزمو شغله ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې مواردل چې د جمهوریت ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو د ټولو رای د تفتیش بهیر نن یو ځل بیا درول سوی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه زموږ همکار وایي چې د پروسه د اصلاحاتو همپالنې د ټیم په غوښتنه بند سوی ده. دا چې د پروسه ولې د دریم ځل لپاره بندیږي په دې اړه همدا اوس په سټوډیو کې راسره اسدالله لودین راسره دی. لودین صاحب، لومړی خو خبرونه ته شرغلس ک معلومات راکړئ موږ ته او درنو اوریدونکو ته چې دا پروسه کله ځنډیدلې ده او دقیقا علت څه دی؟
ډیر مننه. کورابات سولمل صاحب، په کمیسیون کې زموږ خبریال وایي چې د یو لسنیمو بجو په شاوخوا کې، یعنی دوه نیم ساعته مخکې د عبدالله عبدالله د ټیم څارونکو د هغو طرز العمل په چې د چکلس په طرز العمل باندې اختلافي مسایل درلودل او همدا و چې د دوی په غوښتنه د رایو دغه بهیر هم وځنډېده. د عبدالله څارونکي د رایو د چکلس د طرز العمل په دوه مادو باندې اختلاف لري چې هغه دولسمه او شپاړسمه ماده ده. په دولسمه ماده کې د مشابه رایو په اړه باندې مسایل راغلي او په شپاړسمه ماده کې دا ویل شوي چې د کومې نتیجې چې تفتیش کېږي دا په نړیوالو معیارونو دي او کنه. د دوی په غوښتنه دا پروسه ولې ولسمه بجو راهیسې درېدلې ده او اوس څو شېبې وړاندې د انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس په یو خبري کنفرانس کې ویل چې د دوی د اختلافاتو له امله دغه بهیر د رایو د اختر تر څلورمې پورې وځنډېده. د رایو د تفتیش او ویل چې د اختر په څلورمه به بیرته د رایو تفتیش پیل کړي. احمد یوسف نورستاني ویل چې د نننی ځنډ علت دا دی چې تر اوسه هم دواړه کاندیدان د هغه طرز العمل په معیارونو یا مادو باندې کتبی موافقه نه ده کړې چې د یوناما له خوا دغه کمیسیون ته وړاندې شوي. دوی ویل چې دواړو کاندیدانو فقط ویلي چې له دې طرز العمل سره موافقه لري خو په عمل کې باید ثابته کړي چې له دغه طرز العمل سره موافق دي. او دوی ویل چې د پجریان دغه څو ورځو کې چې د اختر ورځې هم دي او نن سبا ورځې هم دي په دغه ورځو کې به دواړه کاندیدان سره کینی دوی به هم له نږدې دا پروسه څاري. دواړه کاندیدان چې کله په دې موافقه کتبن سره راضي شول بیا به د اختر په څلورمه دوی دغه بهیر پیلوي. باید ویل چې د رایو د تفتیش بهیر 13 پنجشنبه پیل شو او تر اوسه شاوخوا 1500 رایو پکې تفتیش شوي دي او له دې وړاندې هم لکه څنګه چې اوریدونکي هم په جریان کې دي د رایو دغه بهیر دوه ځلې درېدلی و. اول ځل علت دا و چې د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونو یا څارونکو د رایو د تفتیش په څرنګوالي یا په رای پاڼه کې د شوې نښې په اړه باندې اختلافات درلودل چې هلته هم بیا دا پروسه 6 ساعته وځنډېده او بیا بیرته پیل شوه. او 13 پنجشنبه یا 13 چهارشنبه هم دغه بهیر د یوې ورځې لپاره ولاړو او هلته علت دا و چې د انتخابات خپلواک کمیسیون کارکوونکي او څارونکو ته د ملګرو ملتونو لخوا روزنه ورکول کېدل.
ډېره زیاته مننه لودین صاحب ستاسو د جزئیات څخه. ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین و چې په د انتخاباتو د رای پاڼو د تفتیش د بهیر د درېدو په اړه مشته معلومات راکول. که تاسو غواړئ په دې اړه نور معلومات هم ترلاسه کړئ نو ازادي راډیو واورئ.
ګام په ګام د حمل د 14مې د انتخاباتو په لور منځنۍ څپه 12.9 اف ام 3.5.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو. ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 3.5 څپه د افغانستان په سترو شهرونو کې خبرونه لري. اوس هم راځو د دې خبرونه بل مطلب ته. د امریکا حکومت پر پاکستان ټینګار کړی چې د حقانی شبکې د بیا راټولېدو مخه ونیسي. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان پولې ته نږدې په شمالي وزیرستان کې په خپلو وروستیو عملیاتو کې دغه سیمه له وسلوالو مخالفینو پاک کړه. د حقانی شبکه چې په عمده ډول په دغو قبایلي سیمو کې فعالیت کوي افغانستان کې د ناتو او افغان ځواکونو په وړاندې په خونړۍ بریدونو تورنه ده. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې که پاکستان د حقانی شبکې د لمنځه یو نسی نو د امریکا پوځي مرسته به له لاسه ورکړي. په دې اړه نور حال د فریبا ظاهر په راپور کې اورو.
د امریکا حکومت وایي دا سمه ده چې د حقانی شبکه له خپلو سیمو څخه ایستل سوې او غړي یې بې ځایه سوي دي، خو دوی ته باید اجازه ورنکړل سي چې بیا یې ډلې منسجمې سي او هغو سیمو ته بېرته وروګرځي چې وړاندې پکښې میشت وه. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا یو غړي جیفري ایګرز په کلورادو کې د یوې امنیتي غونډې پر مهال دا خبرې کړې دي. دی وایي په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو د پیل رئیس د حقانی شبکې د هیڅ یو غړي د وژل کېدو راپور نه دی ورکړل سوی. امریکا له ډیر مودې پر پاکستان فشارونه راوړي چې د حقانی ډلې په وړاندې اقدام وکړي. اسلام آباد د خپلو پوځي عملیاتو په دوام سره ویلي و چې دوی به د حقانی شبکې په ګډون ټول وسوال مخالفین په نښه کړي. په واشنگټن کې د پاکستان استازي جلیل عباس جیلانی چې په دغه امنیتي غونډه کې ګډون درلود وویل د حقانی ډله تقریبا ټول د عملیاتو تر پیل د مخه له سیمې تښتېدلې وه، دا ځکه چې د ده په خبره عملیات له وړاندې اعلان سوي وه. جیلانی دغه راز وویل چې د افغانستان پولې ته نږدې په هغو سیمو کې چې ښایي وسلوال مخالفین ورتښتېدلي وي باید نور اقدامات هم وسي. جیلانی وایي موږ ښه همکاري درلوده خو فکر کوم د دې لپاره چې خپله بریا یقیني کړو نورو هڅو ته هم اړتیا ده. دغه راز په واشنگټن کې د افغانستان سفیر اکلیل حکیمی هم په غونډه کې وویل چې د حقانی شبکې غړي په پاکستان کې دننه خوندي پناه ځایونه لري او په پاکستان کې دننه نورو ځایونو ته تللي دي. رویترز لیکي متقاعد جنرال جان آلن چې وړاندې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو مشري کوله، غونډې ته د خبرو پر مهال د قانی شبکې د غړو د موندلو په اړه د اسلام آباد پر لیوالتیا شک وشد. د ده په خبره پاکستان د روانو عملیاتو په څیر یو فرصت هم درلود. آلن وایي کله چې زه هلته قمندان وم، د حقاني ډلې زما د ځواکونو څخه باندې 500 تنه یا مړه یا زخمي کړل، خو د وزیرستان په عملیاتو کې هغوی په یو ډول هېر سول. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړ چې پاکستان باید د حقاني شبکه وځپي، کنه نو د غیوات به د امریکا ملیونونه ډالره پوځي مرسته له لاسه ورکړي.
د فری بازار پر راپور کې مواردل چې د امریکا حکومت پر پاکستان فشار راوړی څو په شمالي وزیرستان کې د قانی شبکې د بیا راټولېدو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په یو خبري غونډه کې ویلي و چې د شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا په روانو عملیاتو کې یوازې هغه ډله په نښه کېږي چې د پاکستان د حکومت خلاف جنګیږي. او د دې ریاست چارواکو ویل چې د حقاني شبکه د پاکستان د استخباراتي د استخباراتو لخوا خوندې ځایونو ته انتقال شوی ده.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس بیا هم یو بل کورنۍ مسله راخلو ده. ولسی جرګې او مدني ټولنو یو شمېر غړي د ملي شورا د ګډې کمیټې له لورې د وکیلانو او سناتورانو د حقونو او امتیازونو د خوندیتوب قانون له نهایي کېدو سره موافق نه دي. دوی وایي که چېرې دغه قانون د افغان ولسمشر لخوا توشي سي، نو د خلکو او مدني بنسټونو له توندو عکس العملونو سره به مخامخ سي. د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د ګډې کمیټې لخوا د تېرې سه شنبې په ورځ د وکیلانو د حقونو او امتیازونو د خوندیتوب قانون نهایي او د ولسمشر توشي ته ولېږل سو. په دې اړه تفصیل د ناجیه ساپۍ په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې او د مدني ټولنو یو شمېر غړي له افغان ولسمشر څخه غواړي چې د وکیلانو د امتیازاتو او خوندیتوب قانون توشیح نکړي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د وکیلانو د امتیازاتو او خوندیتوب قانون هیڅ ډول حقوقي اساس نه لري. د ولسی جرګې یو غړي نسیمی نیازی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې چې افغان دولت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، د دې قانون جوړېدل د ملت په حق کې لوی جفاده ده.
اوس شرایط کې افغانستان د دې توانایي نه لري چې دا مسله غاړه واخلي. افغانستان خودکفا ملک نه دی، د لحاظه خودکفا نه.
د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د ګډې کمیټې لخوا د تېرې سه شنبې په ورځ د وکیلانو د حقونو او امتیازاتو د خوندیتوب قانون نهایي او د ولسمشر توشیح ته ولېږل شو. د ګډې کمیټې غړي وایي چې له ډېرو بحثونو وروسته پریکړه شوې چې د دې قانون یوازې د 11مه ماده حذف شي. دوی وایي چې د دې مادې په لرې کېدو سره د ملي شورا غړیو لپاره د کاري دورې لا پای ته رسېدو وروسته د 25% معاش او 2 ساعتونکو امتیاز له منځه ځي، خو د سیاسي پاسپورت په ګډون نور ټول امتیازات په دې قانون کې پاتې کیږي. په همدې حال کې د ولسی جرګې یو بل غړی رمضان بشر دوست بیا وایي چې افغان ولسمشر هم د دې قانون په جوړېدو کې لاس لري او ممکن ژر تر ژره یې توشیح کړي.
له بده مرغه سناتوران او وکیل صاحبانو د خپل شخصي ګټ په بنسټ دا قانون تصویب وکړ او ډېر امکان لري چې ولسمشر هم توشی وکی لاسلیک وکی، ځکه چې د بعد مرغه هغه هم په دې کار کې دی وکی صاحبانو سره یو ځای ده او دوی ته امتیازونه په دغه وکاله ورکړي دي.
خو ارګمنه وای چې تر اوسه د وکیلانو د حقونو او امتیازاتو د خوندیتوب قانون د ولسمشر توشیح ته نه دی استول شوی او په دې اړه اوس خبرې هم له وخت مخکې بولي. په همدې حال کې د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه وایي که چیرې افغان ولسمشر د قانون توشیح کړي، د خلکو له توندو عکس العملونو سره به مخامخ شي. د دې شبکې مشر محمد سنگر امیرزاده د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په راتلونکو ورځو کې به د دې قانون د تصویب په غبرګون کې یو پراخه مظاهره هم وکړي.
جلمت کری سے باید قانون باید پوزائی کی دی. موږ یو بل تصمیم لرو مدنی ټولنه سے باید پس روزه نه موږ یو لو اعتراض غون درو غورو او جناب رئیس جمهور سره وګورو چې دا قانون باید توشی ونی کی.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر کارپوهان وایي د افغانستان ټول ادب د اساسي قانون لمخې یو شن حقونه لري او د وکیلانو پونم د یوې ډلې استثنایی کیدل او هغوی ته امتیاز ورکول د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې راځي. د دوی په وینا ولسی جرګه باید د ډول قوانینو د تصویب پر ځای قوانین تصویب کړي چې د افغانستان لپاره ډیر مهم دی او لکلون رئیس د ډیرو عادی اختلافونو لامل په دې جرګه کې له تصویب څخه پاتې کیږي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
بیا هم په افغانستان کې تم کېږم. د کابل امنیت قمندان وایي چې په کابل ښار کې د کوچني اختر لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. جنرال ظاهر د شنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې امنیتي ځواکونه به سر له همدې ورځې د اختر تر پایه پورې په خاصو احضاراتو کې وي. په همدې حال کې ښاغلی ظاهر د روان لمریز کال د لومړۍ روبې امنیتي راپور هم له رسنۍ سره شریک کړ او وی ویل چې پولیسو په تیرو څلورو میاشتو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. رحمت الله افغان په دې اړه جزئیات راکوي.
د کابل امنیت قمندان وای د اختر په شپو ورځو کې به ښار ته پتلون کولیو او وړو لارو کې کلکې تلاشیانې کیږي او هم به په ښار کې د ځانګړي امنیت لپاره سلګونه اضافي پولیس په دندو وګمارل سي. د کابل ولایت امنیت قمندان جنرال ظاهر د شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په ځانګړیو امنیتي تدابیرو کې به غیر مسؤول وسلوال بې پلیټ او د تورو ښیښو لرونکي موټر له نیولو وروسته څارنوالۍ ته معرفي کیږي. د نن شپې له 12 بجو وروسته به د اختر لپاره په ښار کې کلک او ځانګړي امنیتي تدابیر نیول کیږي. وسلوال بې پلیټ او د تورو ښیښو لرونکي موټر به نیول کیږي او یو ځانګړي ځای ته به انتقالیږي. هلته مستنتقین موجود دي، ورنه به پوښتنه کیږي او دوسیه به ورته جوړوي. موټر به یې ضبط کیږي او کله چې دوسیه بشپړه شوه نو څارنوالۍ ته به سپارل کیږي. ښاغلی ظاهر په همدې ورځ د کابل امنیت قمندانۍ د تیرو څلورو میاشتو کاري راپور هم خبریالانو ته وړاندې کړ. هغه وویل په همدې موده کې له پولیسو سره 906 اتیا جرمي قضیې ثبت شوې چې د 216 پیښو عملي نیول شوي او یا قضیې تر کشف لاندې دي او د 550 پیژندنه روانه ده.
د روان کال له پیله تر اوسه 906 اتیا جرمي قضیې د کابل امنیت قمندانۍ سره ثبت شوي دي چې له هغې جملې څخه 116 قضیه کشف شوې دي او یا تر کشف لاندې دي او 55 قضیه پیژندل شوي او تر تعقیب لاندې دي. ټول هغه جرمي قضیه چې په کابل کې رامنځته شوې دي په تړاو یې 416 تنه نیول شوي دي.
هغه زیاته کړه اختطاف، وسله والې غلاوې، د خلکو ټپي کول، غیر اخلاقي کړنې، د جالي بنک نوټونو استعمال او د الکولو خرڅول د دغو جرمي پیښو عمده مسایل دي. د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې په همدې وخت کې 144 کیلوګرامه مخدره مواد چې 45 کیلوګرامه هیروئین، 20 کیلوګرامه تریاکیږي کشف او ترلاسه کړي دي او همدارنګه د 5518 اردو موټرو تورې ښیښې هم سپینې شوې دي. له دې نه وړاندې هم د کابل امنیت قمندانۍ څو وارې په ښار کې د موټرو د تورو ښیښو د پاکولو پروګرامونه پیل کړي وو خو هر ځل پولیس په دې کار کې پاتې راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د خلکو او یو شمېر کارپوهانو په باور انتحاري او نورې حمله کوونکې ډلې تر ډېره له تورو ښیښو موټرو څخه ګټه اخلي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، کوم تر دې مهاله د ازادي راډیو راپورونه او مطالب نه تعقیب کړي نو تاسو کولی سئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ چې ادرس یې azadiradio.com. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د کارموندنې لپاره د ځوانانو د ظرفیتونو د لوړولو هڅې تیز کړې دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر امینې افسلي دغه خبرې نن د افغان کوریا د حرفه زده کړو له انسټیټیوټ څخه د 180 زده کوونکو د فراغت په مراسمو کې وکړې. میرمن افسلي ویل د فارغانو د کار د معیارونو سره سمې حرفه زده کړې او کولای سي چې په مارکیټ کې د خپل خوښۍ سره سم کار وکړي. فارغ سوی له دولت هیله لرله چې د کار زمینې دې زیات کړي څو وزګار پاتې نسي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم په وروستیو کلونو کې د کار د نشتوالي له امله د افغانانو شکایتونه زیات شوي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي هڅې تیزې کړي چې د کار وړ ځوانان د حرفه‌ای زده کړو په مختلفو کورسونو کې وروزي سو کارمندل ورته اسانه شي. دا خبره د کار او ټولنیزو چارو وزیر امینه افضلی د شنبې په ورځ په کابل کې د افغان کوریا انسټیټیوټ د حرفه‌ای زده کړو له کورسونو څخه د 180 جنو او هلکانو د فارغېدو پر مهال وکړه. مرمن افزلی وویل اوس مهال د کار په مارکیټ کې فنی کارګرو ته ضرورت زیات دی او دوی هڅه کوي چې هر کال په زرګونو فنی کارګر مارکیټ ته وروزي.
ما آمادگی داریم که در سالهای بعدی بتانیم ظرفیت اینستیتوت بالا ببریم.
من آماده یو چې په راتلونکو کلونو کې د دې انسټیټیوټ ظرفیت لوړ کړو. په تیرو کلونو کې له دې پروګرامونو څخه 200 تنه فارغېدل. سږ کال مو پلان درلود چې 1000 تنه ترې فارغ شي. د کارمندنې په صورت کې کولای شو چې هر کال 15,000 تنه فارغ کړو.
د افغان کوریا انسټیټیوټ په 2004 میلادي کال کې د جنوبي کوریا په مالی او تخنیکی مرسته د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره په هماهنګۍ کې تاسیس شوی چې هر کال یې د حرفه ای زده کړو له پروګرامونو څخه په سلګونو نجونې او هلکان فارغیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا انسټیټیوټ د حرفه ای زده کړو و څانګې لري چې د کمپیوټر زده کړه، ساختمانی چارې، د موټرو ترمیم، نلدوانی، الکترونیک، خیاطي او د انګلیسي ژبې زده کول پکې شامل دي. مسؤلینو دا هم وویل په هیواد کې د نامنیو له امله د کار زمینې کمې شوي او کنه نو د دې کورسونو فارغان دا وړتیا لري چې په عملي کارونو کې زده کړي مهارتونه په ښه شان پلي کړي. ځینو فارغو شوو اندېښنه لرله چې د کار د نشتوالي له امله به وزګار پاتې شي. دوی له دولت هیله کوله چې د کار زمینې د ورته برابرې کړي. د مسعود په نامه یو آزادي راډیو ته وویل
دولت باید زمینه ورته جوړ کړي چې مثلا دوی کله فارغېږي باید بیکار زمینه ورته پیدا وي په آرام زړه باندې دا کوم زحمت چې ایستلی ده دغه په ډېر آرامې سره له دې څخه خپل حاصل واخلي. که چېرته مثلا فارغین ولري او کار ورته نه وي دا خو هېڅ کومه فایده نه لري.
په افغانستان کې بیکاری یوه جدي ستونزه ده، خو دا ستونزه د انتخاباتي لانجو او له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو له کمېدو سره نوره هم زیاته شوې ده. په دې وروستیو کې د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې ویلي چې زرګونه کارګرې وزګار شوي دي. د چارو څېړونکي وایي چې که د انتخاباتو بهیر نور هم اوږد شي په هېواد کې به پانګونه او سوداګري کمه او ورسره به بیکاري نوره هم زیاته شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د کابل چاپ لسپانو هم نن په خپلو غنو مقالو کې تر ډیره د انتخاباتو مربوط مسایل پاړه او د غرس په غور کې د ملکیانو د وژنې په ارتباط راپورونه او مقالې خپل کړي دي. د غرسپانی رحمت الله افغان لوستدي او پاړه مشتمل ماتره کوي.
کابل چپ رسپانو بیا هم په افغانستان کې د انتخاباتي ستونزې او په غور ولایت کې د بیګنا ملکیانو د وژنې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا په خپل لومړي مخ کې د احمد ضیا مسعود په نقل لیکي د ائتلافي حکومت د جوړېدلو پریکړه نه ده شوې. همدې ورځپاڼې د ښاغلي مسعود له خولې لیکلي نه باید یو ناکام ټیم خلکو ته جنګي روحیه ورکړي او په فشارونو سره ځان د تحول او دوام پر ټیم تحمیل کړي. د ویسا په سر مقاله کې راغلي انتخابات د افغانانو کورنۍ مسله ده، دا د پردیو لپاره د سپیرو معاملو پر مسله باید بدله نشي. د لیکوال په باور که یې څوک د بدلولو هڅه کوي تاریخي جفا کوي. د انیس دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د رایو بیا شمیرل له انتخاباتي ستونزو د بریالیو وتلو یوازنۍ لاره ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د انتخاباتو ملي او نړیوال ناظرین باید په دقیقه توګه د رایو له شمیرلو څارنه وکړي تر څو رواني تراژدي ته د پای ټکی کېښودل شي. انیس ورځپاڼه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویاند له خولې لیکي د رایو شمیرلو ته 200 ټیمونه نور هم تیار شوي دي. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې په نقل لیکلي د رایو د څېړنې له بهیره ډاډه یو. هیواد دولتي ورځپاڼې په یو ځانګړي مطلب کې لیکلي د ائتلاف په نامه نه بلکې د ملي یووالي په نامه د یو پراخ بنسټه حکومت جوړول د ملت د ارادې ښکارندوی کوي. د مطلب لیکوال نړیوالې ټولنې ته وړاندیز کوي د ائتلاف په نامه نه بلکې د یو موټی او واحد افغانستان په هیله د ملي وحدت په نامه د یو حکومت په رامنځته کولو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. بلخوا کابل چاپ نورو ورځپاڼو په غور ولایت کې د بېګنا ملکیانو د وژنې په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی په غور کې وحشت افغانان بېلوي نه بلکې یو موټی کوي یې. د جمعې په ورځ یو شمېر وسلوالو د غور ولایت په بادګا سیمه کې 14 ملکیان له موټره راښکته کړل او بیا یې ووژل. ورځپاڼه دولت ته وړاندیز کوي په کار ده چې د دې پیښې پلټنه وکړي او معلومه کړي چې د دې حملې تر شا د چا لاس دی او د چا پر مټ یې دغه عمل ترسره کړی. د سرمقالې په پای کې راغلي دولت باید دغه وسلوال پیدا او سخته سزا ورکړي چې د افغانستان د دښمنانو د اهدافو لپاره یې دغه ډول وحشت کړی. او په پای کې د هیواد دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې د ترهګریزو پیښو تر شا د پاکستان لاسونه دي.
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو په لکه څنګه چې تاسو په جریان کې اس په غور کې وړ مشبه د نامعلوم وسلوال لخوا څوار لستانه ملکی کسان وژل شول. په دې اړه البته موږ د ازادي رادیو د نن ورځې پروګرام یعنی تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې په دوهمه نیمه کې باس لرونه تاسو کولی سي په دې اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. خو سات په افغانستان کې 2:30 بجې دي او سفی الله ستانکزی به هم مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي د جمهوري ریاست کاندیدانو د انتخاباتو کمیسیون له لوري د ملګرو ملتونو د وړاندې شوي طرحې له تطبیق سره موافقه کړې. د ریپورټونو له مخې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د رایو تفتیش له نن غرمې راهیسې یو ځل بیا ځنډیدلی چې ویل کېږي د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم په غوښتنه دا کار شوی. امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما د افغانستان د جمهوریت ریاست له دواړو کاندیدانو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي هیڅ ډول لفظي ګواښونه او د اساسي قانون خلاف اقدامات د توجیه وړ نه دي. له مخدره موادو او مسکرات سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي په سرطان میاشت کې د یو ترکی وګړي په شمول شپږ ویاتنه د مخدره موادو او الکولو د قاچاق په تور نیول شوی. اسرائیل او فلسطین ترمنځ نن اوربند روان دی. د 12 ساعته اوربند د اسرائیل د صدر اعظم له لوري اعلان شوی چې حماس هم منلې. او د استرالیا صدر اعظم ټانیا بیت وای د یوکرين په خطیز کې د ماليزیا الوتکې درالويدو لپاره یو اونۍ ورسته په سیمه کې د یو شمېر خلکو مړی لا هم پراته دي. ودرش استرالیي وګړي د دې الوتکې په 209 وژر شوی سورلیو کې شامل وو.
له سفیر الله ستانګزینه مننه چې مهم لاند خبرونه وړاندې کړل. اوس به نجيبې زمان ته غوښ سو چې د نن ورځې مهم اقتصادي خبرونه څه دي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د کرنی او مالداری وزارت چارواکي وایي په هیواد کې د کوکنارو د کښت لمنځ وړلو په هدف د زعفرانو د کرنی او پروژه پیل کړی چې د روان کال د قوس میاشتې په وروستیو کې به عملي شي. د دغه وزارت د اماریکو مسؤل لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل دغه پروژه لګښت 45 میلیونه افغانۍ دي چې د کرنی او مالداری وزارت له پراختیا بودیجې څخه ورکول کیږي او د هیواد په 25 ولایتونو کې به تطبیق شي. د دې پروژې لمخې د کرنی وزارت شاوخوا 1500 بزګرو ته د هیواد په کچه روزنه ورکوي او بیا د زعفرانو تخم پریوي شي. شاغلی راشد زیاته کړه زعفران د کوکنارو شبدل کېدای شي او د افغانستان زعفران په نړیوالو بازارونو کې هم په لوړه بیه خرڅیږي. اوس مهال د هیواد په 22 ولایتونو کې زعفران کرل کېږي چې د زعفرانو د کښت څخه د کال شاوخوا 3 ټنه حاصل اخیستل کېږي. د سوداګرۍ او صنایع خون چارواکي د اختر پر رسیدو سره په بازارونو کې د وچې میوې بیل وړ سوي ده چې لامل یې د انحصار او د مستهلک څخه د دفاع د قوانینو نشټون دی. د دې خونې مرستیال خان جان الکوزي ازادي رادیو ټویل نن یې په دې اړه د سنفي اتحادیو سره یو غونډه جوړه کړې و چې دغه اتحادیو له مسؤلانو څخه وغوښتل تر څو په بازار کې د خوراکي موادو د بیې کمولو ته پام وکړي.
د مارکیټ په اقتصاد کې دولت لاس تر زنې کېنی نه لاس تر زنې نه کېنی بلکې یو څه قوانين وضع کړي. د کوالټي قوانين د احتکار مسله د سالم رقابت مسله او همدارنګه د مستهلک نه د دفاع مسله دا ټول هغه قوانين د سوداګر
فارق وزشی. شاغل الکوزی له سوداګرو څخه غوښتنه وکړه چې د اختر په شپه ورځ کې د خوراکي موادو په ځانګړي توګه د وچ میوه نرخونه لوړ نکړي. د کابل په بازارونو کې د لمړنیو اعتزاقي موادو به یو او منی بوجی پاکستانی اوړه 1250 افغانۍ، یو درنی منی بوجی ورجی 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجی بوره 1300 افغانۍ، 14 لیټر غوړی 1300 افغانۍ، یو کیلو اوبلن غاز 15 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 25 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم په 25 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د دینو بهرنیو اثر سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانی 95 پوله، د امارات یو درهم 15 افغانی 25 پوله، زر ایرانی تومان 12 افغانی 80 پوله او زر پاکستانی کلدار 1502 افغانی.
د افغانستان لپاره د غوړه قالینو په نوم یو مؤسسه غواړي چې د قالینو صنعت د وادي او په نړیوال مارکیټونو کې د ښه بازار موندنې په خاطر د افغانستان د صادراتو پراختیا د پراختیا ادارې سره همکاري وکړي. په دې اړه یوسف خان زدران راپور برابر کړی چې په ګډه سره به واورو.
د افغانستان لپاره د غوره قالینو موسسې چارواکي وایي د دې لپاره چې افغاني قالینې په نړیوالو بازارونو کې دایمي بازار ولري، د قالین اوبدونکو مسلکي او تخنیکي مهارت باید لوړ شي. د همدې هدف لپاره د موسسې د شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سره یو تړون لاسلیک کړ چې د یو کال لپاره به افغان قالین اوبدونکي په مسلکي او تخنیکي ډول وروزي. د افغانستان لپاره د غوره قالینو په نوم د موسسې اجرایوي رئیس عصمت ګلستانی ازادي راډیو ته وویل چې د دې تړون له مخې دوی هڅه کوي قالین اوبدونکي او سوداګر داسې وروزي چې په هر ډول شرایطو کې خپل صنعت په مخ بوتلی شي.
اهداف پروژه هم دغه دی چې دې پروژه له اقتصادي له نظره یا له لحاظ مون باید خودکفا اوسو په آینده کې، که ایالات متحده امریکا، که وزارت تجارت ووسي یا نه ووسي، که کومکونه یې که نه یې، مون باید یا آزاد سکتور باید خپل دا توانمندي ولري چې د خپل د پروژې د قالین او د صادرات او تولیدات او خپل پرمختګ ورکړي یا پراختیا ورکړي یا په آینده کې مثلا خپل باید کار کین چا مثلا کومک یانه کی که اقتصادی که تخنیکی دو خپل باید اقتصادی لازم یا تخنیکی لازم خپل خوب باندې باید ورکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي د افغاني قالینو صنعت د ودې او پراختیا لپاره د دې موسسې ایجنډا خبولي او وایي چې د دوی په مرسته به هڅه وکړي چې راتلونکي کال هم د قالینو غوره جایزه د افغانستان په نوم شي. د دې وزارت د صادراتو د پراختیا ادارې رئیس نجله حبیبیار د تړون د لاسلیک په مهال خبریالانو ته وویل چې د دې نوي تړون په اساس به افغاني قالینې نورې هم ښې شي او نړیوالو مارکیټونو ته به ښه لار پیدا کړي.
کوښښ کوو چې د خصوصي سکتور ټول غړي چې د غالۍ اوبدلو په برخه کې کار کوي له دې پروګرامونو څخه برخمن شي او وکړی شي چې له افغانستان نه بهر لاړ شي. په څو برخو کې په ځانګړي ډول د روزنې برخه، د غالۍ او د تولید د زنځیري ارزښت برخه ده چې باید ملاتړ وشي، او د ډیزاین برخه ده. سو موږ وکړی شو نوي مارکیټونه لکه د امریکا او اروپا مارکیټونه هم د خپل پروګرام تر پوښښ لاندې راولو.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان د قالینو صنعت په نړۍ کې خورا ښه نوم لري، خو د سوداګرو په وینا په دې وروستیو کلونو کې د ښه ډیزاین، کم تولید او مناسبو ترانزیتي لارو نشتون د قالینو د خرڅلاو بازار کمزوری کړی دی. د قالینو د تولیدولو د یو شرکت رئیس محمد هادی فرزان په دې نظر دی چې که دولت د نورو هیوادونو په څیر افغان سوداګرو ته د پور د ورکړې او د ځینو نورو سهولتونو زمینه برابره کړي، نو افغاني قالینې به د تل لپاره په نړۍ کې خپل نوم وساتي.
از 2008 تا 2014
له 2008 نه تر 2014 پورې په خوشنۍ سره موږ 15% رکود درلود. بیلابیل لاملونه درلودل، لکه د دولت نه همکاري، د مارکیټ اقتصادي بحران، ترانزیټي لارې او داسې نور دلایل. موږ باید په دې هڅه کې شو چې کومو د غالیو سکتور ته وده ورنه کړه څرنګه یې وساتو. زما په نظر دولت باید دلته پام وکړي، باید ځمکه ورته برابره کړي، لکه د نورو هیوادونو غوندې بانکي پورونه ورکړي، او نورو هیوادونو ته باید ترانزیټي لارې ورکړل شي.
دا نوموړی په وینا د هیواد ډیر وګړي د قالین په اوبدلو مصروف دي، نو له همدې امله دولت ته ښایي چې په هیواد کې د قالینو د صنعت د مډرن کېدو او لا ودې لپاره یوه ځانګړې اداره جوړه کړي. دا په داسې حال کې ده چې ارقام ښایي شاوخوا 2 میلیونه کسان په افغانستان کې له دې لارې په کارونو بوخت دي، او دې قالین اوبدونکو په زلونو شکایت کړی چې د دوی په لاس اوبدل شوي 80% قالینې د ګاونډي هیواد پاکستان په نوم مارکیټ ته وځي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
تر شنه آسمان لاندی پروگرام پورا پر درو بجو خبریش، نو هیله ده چه ده اوریدو لپاره را سر ووسی. خو مخی طرح ده راپورون لڑی تا دوام رکو. لکه څنګه چې مخکې مو یو راپور درلودی چې د کابل امنیتي ځواکونه وایي د اختر لپاره په کابل ښار کې خاص امنیتي تدابیر نیولي. خواخوا په خوست ښار کې بیا د اختر لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه د عادي ورځو په پرتله څو برابره ډېره سوې ده. د ښار کوڅې او سړکونه د توکو د پیر او پلور لپاره تړل سوي دي. دا چې په دې ښار کې د اختر لپاره د خلکو لخوا څه تیاریانې روانې دي د نجیب الله الوخیل په راپور کې به واورو.
د خوست ښار منځنۍ کوڅې، سړکونه او جادې د نورو کلونو په شان د ګاډو، موټر سایکلونو او نورو وسایطو پر مخ تړل شوي دي. په دې کوڅو او جادو کې د خوراک، پخاک او د ماشومانو د لوبو د وسایلو د خرڅانه لپاره ګرځنده ټپرې جوړې شوي او د دې ښار په تنګو کوڅو کې د خلکو سخته ګڼه ګوڼه تر سترګو کېږي. په ولاړو ټپریو باندې د پیرودونکو ډېر بیروبار وي. خود کلچو کې کونو میټایو او د نورو خوږو خوراکي شیانو رانیول هم د پام وړ دي. په خوست ښار کې د ځایي خلکو سربیره ډیر وزیرستاني کډوال هم تر سترګو کیږي چې د کوچني اختر لپاره سوداګانی کوي. دوی هم په خوست کې د اختر تیاریانې په تیرو کلونو کې د خپلو سیمو د اخترونو نه کمی نه ګڼي.
دا د کوم اصلي سیدګای دانډ اوسیدونکی نیت الله سیدګای او بس الحمدلله اختر دی تیریږي او شب یې تیریږي بیر نه خپای الحمدلله خیسي خلک امیر صاحب پتا به خوشحالي تکلیف میرتا نستا کرینا میرتا ملاو شوی دی زینا ملاو شوی مرستا خاصا یه میرتا رو که الحمدلله تا بارو بار خو الحمدلله خیستید میتا و میرو سانا خلای ولده شا
یو تن خوسته جنکی چه لخپل و نور و گن و ملگرو سر درزی تراغلی او غاری اختر تخپل نوی جامعی زینی یوسی پو خوست که در اختر در تیاریان و پاله راسر اخپل نظر پو دی توگه شریکه وی
ز وعید الله فطرت در مندوزه یو سیدون تای خوز بازار تنن را غلی یا چپلی خوالی کترا و پو جامو بسید مون خوشایان کری دی انشاءالله نن خو پو خوست خواه که بلکل خو دست رشته چه مزیدار رشته توال دیر پسته نرم و خواه خلق دی و پو خوست که دوم را رشته لکا چه پو بل ولایت که یا پو نگرار یا کابل یا دست مزار دیزه یا که بم یا رشوی خو بست خوست بنیز بنی
پو خوست خواه که در افغانستان در بیلابیل و سیمو او ولایتونو گن خلق لپو خوان کاروبار کوی او دل تا در خپل کاروبار او در خلق و در خص سلوک نخوشحال دی
در ننگرار ولایت و سیدون که نواب خبر کم پو خوست که کاروبار کم در خلقه و او خوست دیر پل زیده خلقیم پدرانه خلق سودا ماشالله خخست روانه
در میتایو لاسی ریده تا ولار جنکه وی خلق در بنو پا میتایو میندی خواتنی میتایو هم خخوان لری حقا پا دی اختری زوش پورزو که مرور و افغانانو تا در پخلاتو پیغام ورکوی
دمنم مولانور ده میټای خرڅوي دي اختر پښکې ورځ کې زمرا غریبات دي د وطن میټای دي داړې رکھے خرڅي او خلک دی باندې به میټای ډېر ما یاندې نرم موږ دا کار وړي ډېر خې میټای دي او زغفل ان ضرورت د اختر مبارکي هم په لمړي کې بیا د مرور ورونه ته دا پیغام لرم چې ټول څه په یوازې شي
دی یادونه ور د خوستوال داسې مهال اختر ته په آمادګي او تیاریانو بوختی چې د دوی نه د اختر د دودیز لمانځنه یو ستره برخه په پاتې کېدو ده. د خلکو په وینا اوس په اخترونو کې هغه خوندونه نه دي پاتې شوي چې په اونیو به د خوست په یوه او بله سیمه کې اختریزې ملي او نندارۍ ترسره کېدې او زرګونه خلک به یې سیل ته ورتلل.
له خوست کندوز ته ځو. په دغه ولایت کې د لومړي ځل لپاره ماشومانو د هغه پلاستیکي ټوپکونه او نورو وسایلو د واردېدو پر ضد یو کمپاین پیل کړ چې د ماشومانو د لوبو د وسایلو تر نامه لاندې افغانستان او په ځانګړې توګه دې ولایت ته واردېږي. اجمل آرین په اړه معلومات راکوي.
په کندز کې ماشومانو د پلاستیکي ټوپکونو د پلورلو او پیرودلو پر ضد کمپاین وکړ. په کندز ولایت کې لسګونو ماشومانو د یو کمپاین په پیل کولو سره د هغه پلاستیکي ټوپکونو د پلورلو او پیرودلو پر ضد خپل غږ اوچت کړ چې د یو شمېر افغان سوداګرو له لورې له ګاونډي هېوادونو څخه د ماشومانو د لوبو د وسایلو تر نامه لاندې افغانستان ته او بالاخره کندز ته راواردېږي. دغو ماشومانو وویل نور هغوی نه غواړي چې د لوبو وسایل جنګي وسایل او تجهیزات وي.
زه غواړم تجاران نه تقاضا مې دا داسې او تفانچه رانوری منگا توپک تفانچه لجایا قلم کتاب چه باید منگ تر راوری بس دا نورم دو نا جاگره.
پا کندس کار که دی ماشومانو داغ کمپانی او ساد دوام درلود. ماشومان دی داغ کمپانی پلید که دی خار واتو نتو ووتل او پر یوش میره حتیوال و داسی کاغذی پانی ووشلی چه پا حقی که لسوداگورو چخه حیوات دی ماشومانو دی لوبو دی وسایلو تر نابلان دی دی پلاسکی توپکونو پتاقوی او داسی نور جنگی وسایلو او تجهیزاتو دی وارد دو دی مخ
مخنیوي غوښتنه شوې وه. په کمپاین کې ګډونوالو ماشومانو د دې ولایت پر نورو ماشومانو هم غږ وکړ چې وروسته له دې د خپل د لوبو د وسایلو په اخیستو کې دغه ټکې ته پاملرنه وکړي.
موږ د تجارانو څخه دا تقاضا لرو چې تفنچې پلاستیکي تفنچې د ټوپکونه موږ ته رانه وړي. موږ جنګ نه غواړو، موږ د هغه له ځایه قلم کتابچه راوړو.
دغه کمپاین په کندز کې د افغانستان د فرهنګ او رسنیزو اړیکو بنسټ لخوا او په دې ولایت کې د شمال ختیځ زون د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر او د کندز د امنیت قمندانۍ په مرسته جوړ شوی وو. د نوموړي بنسټ مشر ذبیح الله مجدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کمپاین اصلي هدف د پلاستیکي ټوپکونو او پټاقیو په اړه چې د ماشومانو د لوبو د وسایلو تر نامه لاندې افغانستان ته راځي عامه پوهاوی وبلله.
ملی
ملی سوداګرو څخه زموږ غوښتنه درده چې ماشومانو لپاره د لوبو داسې وسایل او اسباب راوارد کړي چې هغه زموږ د ماشومانو فکرونو ته وده ورکړي، نه د لوبو داسې وسایل چې زموږ ماشومان له هغو څخه تاوتریخوالی زده کړي. کارپوهان له پلاستیکي ټوپکونو او چاودېدونکو ټوکو سره د ماشومانو مینه او لیوالتیا د تیرو څو لسیزو جګړو له ناوړه اغېزو څخه بولي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
که ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ نو تر ټولو مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر سئ. د افغانستان نړیوال راپورونو لړۍ همدلته ختمیږي، خو اوس به یوه نړیواله مسله راواخلو. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ 12 ساعته اوربند د سیمې په وخت له نن سهار 2 بجو څخه پیل سو. تر 19 ورځو جګړو وروسته دا د دواړو لورو ترمنځ لومړنی اوږدمهاله اوربند ګڼل کیږي. ملګري ملتونه او متحده ایالات د دغه اوربند لپاره ډېرې هڅې کړې دي. د ازادي رادیو مرکزی دفتر په دې اړه راپور لري چې جزئیات فربا ظاهر وړاندې کوي، خو تر دې راپور وروسته به 19 پروګرام تاندې څنګې خپور سي چې د دې پروګرام ملتیا مو غواړم.
تر شاوخوا 3 اونۍ وروسته په غزه کې وضعیت نسبتا آرام دی. د سیمې په وخت نن سهار لاته بجو د جګړو د شکیلو خو ترمنځ اوربند پیل سو. اسرائیل او حماس ډلې د دغه دوستانه اوربند چې ملګرو ملتونو او امریکا یې غوښتنه کړې وه موافقه وکړه. د اسرائیل پوځ وایي دوی به تر شپې 3 بجو پورې خپل بریدونه ودروي، خو زیاتوي چې دغه تونلونو پلټلو ته به دوام ورکوي چې د دوی په خبره د حماس ډلې کاروي. په غزه کې د حماس ډلې یو ویان ویلي ټول فلسطینیان به د دغه اوربند رعایت وکړي. د وړاندې د اسرائیل پوځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری لخوا د یوې اونۍ په مخه د اوربند وړاندیز رد کړی و. د اسرائیلو دولتي ټلویزیون وایي چې د کری غوښتنه سمدستي رد سوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قاهره کې د خبرو پر مهال د کوچني اختر په مناسبت د یوې اونۍ اوربند غوښتنه وکړه. دوی په خاص ډول موږ پر یو موضوع کار کړی او هڅه کوو چې بریالی سو. اوس مهال موږ پر 2 ورځنی موقتي سولې کار کوو. د اختر په مناسبت 2 ورځنی بشر دوستانه اوربند د دې لپاره چې وتوانیږو خلک د یو بل تر څنګ راولو، تر څو په ګډه د یو اوږدمهاله اوربند لپاره هڅې وکړي او د اوږدمهاله پلانونو جوړولو ته کار وسي. سره له دې چې اسرائیل دغه پلان رد کړ، خو د حماس ډله وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پر وړاندیز غور کوي. جان کری په قاهره کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره هم ولیدل او د اسرائیل او حماس ترمنځ پر وروستیو کړکیچونو یې بحث وکړ. ښاغلی کری وویل چې په پام کې لري نن په پاریس کې د ترکیه او قطر له بهرنیو چارو وزیرانو سره چې ویل کېږي پر حماس ډېر نفوذ لري خبرې وکړه. په اسرائیلي رسنیو کې راغلي چې د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو حکومت غواړي چې د دغه هیواد پوځ ته د حماس ډلې لخوا د کاریدونکو تونلونو د تخریب اجازه ورکړل سي. په غزه کې د 19 ورځنیو جګړو د پیل راهیسې تر اوسه 800 فلسطینی او 80 اسرائیلیان وژل سوي دي.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
همزولو السلام علیکم. په دې پیل شوې تاندې څنګه کې مو د افغانستان د موسیقي هغه ملي انسټیټیوټ ته بیایو چې ګڼ تنکي ځوانان او ځوانان پکې په مسلکي ډول د موسیقي بیلابیل آلات زده کوي. دوستانو د دې ترڅنګ د یاد انسټیټیوټ له هغه زده کوونکو سره مهم مرکه درته کړی چې د 150 هیوادونو ترمنځ یې د پیانو په برخه کې دریم مقام ګټلی دی. زه نورګل شفقیا ملګرتیا نیو. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د کابل په دیبوري سیمه کې دی. په ورناوتو سره مې د موسیقي د ځینو آلاتو غږونه تر غوږ شول. زده کوونکي په تمرین بوخت وو. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د پوهنې وزارت له پراختیايي پروګرامونو یو دی چې په 2010 کال کې په رسمي ډول د دې لپاره رامنځته شو چې د موسیقي په ځانګړي ډول د افغاني موسیقي په برخه کې په مسلکي ډول کادرونه وروزي. خو همزولو په یاد انسټیټیوټ کې یوازې موسیقي نه ورزده کول کیږي. د دې انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکی ډاکټر احمد ناصر سرمست وایي
انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان برنامه‌هاش
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پروګرام نا پدریو برخو ویشل شوی دی. عمومي خوونه او روزنه ده چې زموږ زده کوونکي د نورو خوندزیو په څیر د پوهنې وزارت نصاب سره سم درس وایي او هغه ټول مضمونونه چې په نورو خوندزیو کې تدریسيږي دلته هم تدریسيږي، لکه تاریخ، جغرافیا، دینی علوم، قران شریف، عربي او ځینې نور خارجي او ملي ژبې. دوه نور برخې مو د موسیقي او د موسیقي د آلاتو زده کول دي چې هم د افغانستان دودیزه موسیقي او هم غربي موسیقي او آلات یې زده کوونکو ته ورخودل کیږي، لکه د افغاني موسیقي آلاتو یې رباب، دوتار، ستار، دلربا، سرود، تبله او غچا کورزده کوو. او د دې ترڅنګ موږ ټول غربي آلات او ځینې نور چې د لاتینی امریکا او افریقا موسیقي مربوط دي هم زده کوونکو ته ورزده کیږي. او د دغه انسټیټیوټ له ځانګړنو یو دا ده چې موږ هر کال د نوي زده کوونکو 50 سلنه برخه بې وزله او د روزنتونونو ماشومانو ته ځانګړي کړي او موږ غواړو د موسیقي زده کړې لارې د دوی ښه راتلونکي ژوند تضمین کړو.
ملګرو، د موسیقي د دې ملي انسټیټیوټ د افغاني موسیقي څانګې استاد محمد مراد زرابي وایي چې په دغه انسټیټیوټ کې یو زده کوونکي ته د ښوونې او روزنې ترڅنګ د لیلیې او ځینې نورې اسانتیاوې هم برابرې شوې دي. د ځینو ولایتونو نمونه اخلي چې هلته به هم د موسیقي ښوونیز مرکزونه جوړ شي.
ما در حقیقت اونا را سپورت میکنیم که یک مقدار مسائل مالی را
په حقیقت کې موږ له دوی سره مرسته کوو، یعنی مالی مسایل او د جیب خرڅ ته پام کوو. لیلیې ورته لرو، ډوډۍ ورکوو، په کال کې 2 ځلې نوی یونیفورم ورکوو، مختلفو هیوادونو ته په سفرونو ځي، موټر ورته لرو چې وړي او راوړي. د پوهنې وزارت د لیلیې لپاره ځای راکړی، کار پرې روان دی چې د ولایتونو او د نورو روزنتونونو زده کوونکي به بیا هلته اوسي. په بدخشان، مزار شریف، هرات کې لګیا یو مکتبونه جوړوو. له دې سره به زموږ د انسټیټیوټ فارغانو ته د کار زمینه برابره سي چې اوس هم زموږ 15 تنه فارغان له موږ سره د استاد په حیث دنده لري او کار یې پیل کړی.
دوستانو، ګڼ ماشومان، نجونې او زلمکي د افغانستان د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې په زده کړه بوخت دي. له دوی مې ځینې پوښتلي. دوی وایي
زما نوم عزیزه ده، زه څلورم صنف کې یم، زه د انسټیټیوټ ملي موسیقي درس وایم او زما رشته د پیانو نوتم مې زده کړې دي. یو نیم کال کېږي چې راغلی یم. زه په راتلونکي کې غواړم پیانو نواز شم.
نوم محمد رشاد د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د ولسم ټولګي زده کوونکی یم. د پراکاسیون یا زر پرشته کې زده کړې کوم. په درې کلونو کې مې ډېر څه زده کړي چې اوس مهال د افغانستان په ملي ارکستر کې هم غږوم او له دې پرته په هغو ټولو پروګرامونو کې هم غږوم چې د پوهنې وزارت مربوط وي.
په اتم ټولګي کې یم. زما رشته چلو دی، نوالن لګه لیه ده. زما خوښي چې چلو غږم. یو کار کېږي چې زه چلو په برخه کې زده کوم. ملی موسیقی تا وایلن زده کوم، ربابم سلور کلکیجی کتابونم زده کوم. دغه زموج او سرگرمی ده. زه غواړم یو هنرمند نشم، اغه نشم، د موسیقی یو استاد شم.
زنه کبابی وای همزولو چې د بیلابیلو بهرنیو هیوادونو په پروګرامونو او سیالیو کې زده کوونکي ګډون کوي او ګڼې لاسته راوړنې لري. ما ویل په کومو شرایطو برابر یو ځلمکۍ کولی شي چې په دغه انسټیټیوټ کې ځان شامل کړي؟ نو محمد مراد زرابی وویل
چون از نامش پیداست که انستیتوت ملی موسیقی افغانستان است، بر تمام افغانهای باز است.
چنگه چه لنوم پیدا ده داد موسیقی ملی انستیتوت ده هر افغان تای ور پرانسته ده او کولایشی ځان را سره شامل کړي، خو یو لړ شرایط لرو. یو خدا چې 50% از زدکونکې مو بې وزله او یا د سرک د غاړې ماشومان دي. 50% نور زدکونکې له ښوونځیو جذبوو. د هغوی لپاره شرایط دا دي چې باید له دریم ټولګي فارغ وي. هر کال 150 زدکونکې راځي، ازموینه ترې اخلو او تر ټولو با استعداده ترې د شاګرد پایس منو.
شاګردی که تاپ ترین باشه هر مثلا میگیریم.
ملګرو ته هم دراز وای چې د دوی لاس د کوونکو پرته که کوم څوک شوقي خواړي د موسیقي یو آله زده کړي، د هغوی لپاره ځینې نور خاص شرطونه ټاکلې دي. زرابی وای
خوشبختانه انستیتوت ملی موسیقي بازم با کمک وزارت معارف البته برای جوانا
که لنیکمرغه باید وایم چې د پوهنې وزارت په مرسته هغه ځوانان چې غواړي شوقي موسیقي زده کړي زمینه ورته برابره ده. که څه هم په رسمي ډول هغوی نشو نیولی، خو د هغوی لپاره مو دوه وختونه ځانګړي کړي دي. یا دا چې دوی د موسیقي په دوه میاشتنۍ ژمنۍ اکاډمي کې جذبوو او یا هم له درو بجو وروسته وخت ورکوو. د شخصي کورسونو په نسبت کم فیس ترې اخلو. هغوی د میاشتې 15,000 اخلي، خو دلته ترې 2,000 افغانۍ اخیستل کېږي. هغه هم د دې انسټیټیوټ له ماشومانو سره د مرستې په خاطر او د دې لپاره اخیستل کېږي چې دوی د دې ځای وسایل کاروي. اوس هم د کابل پوهنتون ځینې محصلان را سره سته او د ښځینه وو لپاره خاص تخفیف دی، تقریبا وړیا دی.
بر طبقه اوناست کاملا باز یک مقدار رایگان از دیگر.
مننه چه تنده چنگی آوره. کملګرو له باسمر ونی خو د میوه تمکیږي، نو د موسیقۍ له دې انسټیټیوټ هم چې څنګه تمکیږي هغه سی خپل زده کوونکي رسولي هم دي. کدا انسټیټیوټ نوای نو نن به واړه سید الهام فانوس چې لای په اصطلاح شونډه نه ده توره شوې، داسې د استادانو غوندې پیانو نه غږوله. دوستانو، سید الهام فانوس کوم عادی پیانو غږون کې نه ده. د موسیقۍ په یو سیالۍ کې چې ډیر شو هیوادونو پکې ګډون کړي وو، دریم مقام خپل کړي. فانوس په یو هنرمند کورنۍ کې پیدا شوی. ملګرو وای په ماشومتوب کې مې لا تبلې سره مینه وه، خو چې لږ رالوی شوم نو پیانو مې په زړه ښه ولګېد او په زده کړه مې پیل وکړ. فانوس د هغې سیالۍ په اړه وایي:
مې مسابقه پیانو بود که بین 30 کشور بود. مسابقه بنام گلدن کی بود، پرده های طلایی.
دا د پیانو سیالی وه چې د ډیر شو هیوادونو ترمن ما پکې دریم مقام خپل کړ. دا سیالي چې ګولډن کی یا د سرو زرو پردانو میده په جرمنی کې ترسره شوه. لومړی مقام په خپل یو جرمنی هنرمند، دوهم یو روسی او دریم ما وګټو. هلته ما مختلف ډول غربي موسیقي وغږوله. دوی ته ډیره جالبه وه چې یو افغان پیانو غږونکی په دومره ښه انداز او په دومره لوړه سویه د دوی موسیقي غږوي.
سید الهام فانوس وای چې موسیقي ذهن پیاوړی کوي او انسان ته یو خاص سکون وربخي. د له حقوق او ادبیاتو سره ډیره مینه لري او وای چې د علم ترڅنګ مو باید یو هنر هم زده وي. فانوس وای:
موسیقي که ما مثلا کار میکنیم موسیقي آرام است. موسیقي
کومه موسیقي چې زه کار کوم هغه ډیره آرام ده او یو خاص سکون لري. زما د موسیقي ترڅنګ لټولنیزو علوم سره هم ډیره جوړه ده. یو هنرمند باید باسواده ووسی، نه بیسواده. اوس پیان وګورئ، د هغوی څو هنرونه زده وي. حتی لوړپوړي سیاستمداران پکې شته چې ښه هنرمندان هم دي. زما خصوصا حقوق او ادبیات ډیر خوښیږي.
من به حقوق او ادبیات هستم، علاقمندي زیاد دارم.
ټول نړۍ ما د یو وتلی افغان هنرمند په حیثو پیژني. دا خبره هم همزولو سید الهام فانوس کوي. د یو خواوای چې غواړي په بهر کې د موسیقي په برخه کې زده کړی وکړي، نو بل خوا هوډ لري چې د افغاني موسیقي بیلابیل ډولونه د نوټ یا په لیکلي بڼه واړوي چې له زده کوونکو سره په زده کړه کې مرسته وکړي. الهام فانوس:
ما شخصا خدمې ارزو دارم چې یو پیانیست جهانی شم او تمام جهان مرا بشناسه.
زما یو لوی ارمان دا دی چې یو نړیوال پیانو غږونکی شم او ټوله نړۍ ما د یو ښه او تکړه افغان هنرمند په نوم وپیژني او خپلې ټولنې او افغاني موسیقۍ ته خدمت وکړم. بل دا چې غواړم په بهر کې د موسیقۍ په برخه کې، هغه هم خاص د پیانو په برخه کې زده کړې وکړم، او بل هم دا چې خپل افغاني موسیقي د نوټ یا په لیکلي بڼه واړوم او یو کتاب یې کړم.
افغاني خودم را د قید نوټ پیانو.
دوستانو، په دې هیله چې سید الهام فانوس خپلو ارمانونو ته ورسیږي، نننۍ تاندې څانګې راټولوو. دا خپرونه چې هره شنبه او تکراری دوشنبه خپریږي، د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم اوریدلی او لوستلی شئ. www.azadiradio.com